دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې 13 منټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د نن په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نړۍ نه یو شمیر راپورونه، تبصرې او انټرویوګانې درو. یو زمونږ کلتوري خپرونې او سندرې به هم اورې. وړومبی ورځو نجیب عامر ته چې د نړۍ د چارو نه ځان خبر کو د دې وخت خبرونه وو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. بارانونو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د سر او مال زیانونه اړولې. افغان ولسمشر د کابل پرونی ځانمرګي حمله وغندله او د عراق رمادي ښار داعش ونیولو. پوره خبرونه. ملک روانو بارانونو او سیلي طوفان خیبر پختونخوا کې او قبایلی سیمو کې اته تنه وژلې دي. د چترال ډیپټي کمشنر د دفتر تر مخه د اتوار په ورځ په یو کور د تندر را پریوتو له وجې کور په بشپړه توګه ړنګ شو چې له وجې 5 تنه مړه شول. د امدادي کاروایانو دوران د څلورو کسانو پیژندګلو د دلاور خان، خان بیبي، فضل رحیم او استر په حیث وشو. همدغه رنګ د کور میجنسي انتظامی چارواکي وایي په سیمه حسام میله کې د قادر خان نومې تند کور چتر را پریوتو له وجې دغه کور ودانه و کلنه لور او یو خورزه مړه شول. د موسمیت محکمه د نن مسپخین پورې د سختو بارانونو او سیلې طوفان امکان سرګن کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال لډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ نن لنن نه پیلوي.
زمر ټاکن اړتال چې دی مخ د سار سره دی ورس بجو پرو سبا به 9 بجو سره د 12 بجو پري نو بیا به مر بل سبا یو ریلی بیا را باسي او جلوس بیا را باسي په هغه کې مناره بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مر دا غواړو چې مر پرایویټ هسپتالونو هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسي خلاصي او مر دا غواړو چې مر دا مین شاعره بند کو، پر دا ور تکشینو درنا ور کو د څه کم وخت پر دی پیدا کی.
بلخوا د پشین ضلع ډیپټي کمشنر مشال لډیو ته یوازې همدومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې موقع نشي شریکولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه ځانمرګ برید چې درې کسان یې ووژل په کلکه غندلې او دا یې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. ولسمشر غنی په یو بیان کې ویلي د ملکي وګړو او په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښیي چې تروریستانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک کارولو ډډونه کړي. د کابل د هوا پیژندنې ملي ادارې مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې دوه میرمنې او یو برتانوی چې د اروپایي ټولنې د پولیسو افیسرو وژل او د دریو بهرنیانو په ګډون یوویشتنه نورې ټپیان کړل. د جوزجان ولایت په اقچی ولسوالۍ کې د وروستیو نامنیو له کبله 3000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او ترمنځ یې وخت ناوخته جګړې کېږي. د اقچی ولسوال رحمت الله حشر تاییدوي چې د ولسوالۍ 10 کلي د طالبانو په ولکه کې دي، خو دی زیاتوي چې له سیمې د وسلوالو د تصفیې په مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. په اقچی ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې ناامنۍ زیاتې شوې او ځینې اوسېدونکي مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه شوي دي. سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام د ورکړل شوو سزاګانو شمېره 40 ته ورسېده. له یاد وزارت په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد عنایت وروسته له هغې تورن وپېژندل شو چې له هیروینو یو ډکه کسوړی په نس کې ځای پر ځای کړی وه او غوښتل یې په دې توګه سعودي عربستان ته دغه مخدره توکي ولېږدوي. نوموړی په جده کې په دار وځړول شو. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په قطار کې ودرولی و چې د اعدام سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کېږي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د یکشنبې په ورځ د عراق د لویدیځ انبار ایالت په مرکز رمادي واک ترلاسه کړ. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ کې ورته هوایي ملاتړ حاصل دی له ښار وتلي. د انبار صوبې د والي یو ویان محمد حمور تایید کړ چې رمادي ښار په بشپړ ډول د حکومت له لاسه وتلی. تر دې وړاندې د یکشنبې د ورځې په پیل کې د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی خپلو ځواکونو ته امر کړی و چې د انبار صوبې په شاوخوا کې د خپلې پوستې نه خوشې کوي. چارواکي وایي له کله نه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر رمادي حمله پیل کړې وې د یوې اندازې تر مخه 1500 کسان او امنیتي ځواکونه په ترس کې وژل شوي. د یوکرین پوځ ادا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیری په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو سره اوګه په جګړه کې برخه اخیسته. د یوکرین د پوځ یو ویان اندری لیزنکو د یکشنبې په ورځ وویل چې دوه روسي عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د سخاستیا په خارګوټي کې نیولې دي. نوموړی وایي له نیولو شوو سرتیرو پوښتنې ګروېګنې روانې دي. بل پلو روسیه د هغو راپورونو تردید کوي چې ګواکې دوی د یاغیانو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه استوي. خو دا خبره مانی چې یو شمېر روسیان د ختیځ یوکرین په دونیتسک او لوهان سیمو کې د بلتون پالو په ملاتړ جنګیږي. او د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په وړو کې کلی کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلې دی. د ډزو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلی کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې د وژنو دغه پیښه د کورنیو جنجالونو له کبله رامنځته شوې ده.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلی شئ. په پښتونخوا کې بارانونو ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. بلوچستان کې ډاکټرانو کوټه کې د ډاکټرانو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی.
نخواسته دی نو سپیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاص وي.
د پښتونخوا د صحت وزیر وایي هسپتالونو کې به اصلاحات عملي کوي.
دا اسپتالونه په دې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ آف گورنرز خپل چې کوم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې اسپتالونه رن کوي.
او په پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری خو په درس کې روان دي.
کار ډېر دی، موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپږ ورځې چلو، 24 ګنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کیږي، ولې چې کاندیډیټ ډېر زیات ولاړ دي.
د سیمه ورنۍ نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو زموږ ګډونبه موضوع تر ازو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې بارانو یو ځل بیا ځاني او مالی تاوان نړول دي. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په کې خدي. مساخیل صاحب تاسو ستوري مشو ام سارم په خیر.
ډیر مننه شاهین جان.
بلوچستان موضوع ته خورازو ریاض، خو په پښتونخوا کې داسې راپورونه دي چې یو ځل بیا بارانونو تاوان اړولی دی، څه معلومات دي تاسو سره په دغه اړه؟
جی بالکل، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په مئی په میاشت کې په دغه سیمو کې، مطلب خیبر پښتونخوا یا قبایلي سیمې چې کومې دي، نو په دې کې د بارانونو داسې قسمه بارانونه کېدل داسې د توقع خلاف نه دي. دا امکان کېدو چې او داګان د بارانونه بګیږي. او موسمیاتو محکمه وایي چې مونږه په دغه حواله سره د مخکې نه اطلاع هم ورکړې وه چې داسې د بارانونو د خطرناکو بارانونو تمه شته، او باید چې خلکو چې څومره ممکن و چې هغې خپل ځانونه خوندي کړي، خپل مالونه دغه خپل فصلونه هغې خوندي کړي. خو تر څو پورې چې د زیان خبره ده، نو دغه کې د چترال چې کوم پورت ګول سیمه ده، په هغې کې په یو خټ باندې تندر را پرېوتې دي، کوم چې پرون د خالي او د اتوار پر کوم بارانونه او سیده توفانو پا دغی دوران دا کوریت گول پا سیما که پا یو خط بانده تندر را پریو تو چه داغ خط بیا لانده پا یو کور رو خویدو او داغ رنگ اغا کور چه کم ده پا بش پلا توگا اغا که ناستو او داغی که دن پینزه کسان اغا گیر شو بیا دا امدادی کاروایانو دوران داغی نا چه کم ملی رو ویستی شو پا اغای که دا سلور کسانو پی جنگلو دا دلاور خان او خان بی بی فضل رحیم او اصرار خان پا نوم سرا او شوا داغ رنگ بیا داغ ملی چه کم دینو اغا خوا که مقبره که اغا مخخ کلیفو داغ رنگ دا پولیٹیکل انتظامیه چاروا کی وای چه پا کورما ایجنسی که هم دا کادر خان پا کور بانده کور چه کم دینو اغا را پریواتی چطه را پریواتی دا بارنونو دلاسا او داغی دلاسا یو زنانا او دو ماشومانی چه کم دینو اغا ملی شوی دی داشان یو شمیر کسان چه کم دینو اغا دا ونو دا ستنو دا اکسیدنتونو دا دیوالونو را غرزه دو پا وجه بانده اغا جوبل شوی هم دی بیا دیر خلکو تا چه کم دینو مالی زیان هم اولی دلی دی باغونا چه کم دینو اغا دا گلی و دا سیلی دلاس خراب شوی دی ولال فصلونا چونکه دا غنم و فصل اغا پوخته او باز دینو که ریبلی شوی دی باز که نده نو اغا فصلونو تا هم دیر سخ زیان رسی دلی دی او ورسرا دا موسمیات و محکمه دا هم وای چه نن د ګل ورځې ماسپخینې پورې بچې کم دي د باران دا تیز سلسله دا بجاري او د دې وروسته بیا د شروع پورې ځوانې چې کم دي یو بل لړې هغه د باران او د سیلې هغه شروع کیږي.
صحیح ده، خدای دې خیر ته ورسې. تاسو ډېره مننه کوم خو ورځ در غواړم. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش پیښور له اردو اوریدونکو هلته را سره زموږ همکار خالد خان خشګی د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان نوزان خبرو د بلدیاتي انتخاباتو په اړه باندې. خالد خان تاسو ستړي مشوې ډېره مننه. خالد خان، پښتونخوا کې خو بلدیاتي انتخابات روان دي او تیاری هم روان دي، څه تازه خبرې دي، تازه معلومات دي؟
پښتونخوا کې په دیرشم مئی چې کوم د لوکل بادي یا د مقامي حکومتونو لپاره کومې ټاکنې دي، نو د هغې دپاره د کاندیدانو یا د امیدوارانو په منځ کې دغه د کمپاین شروع شوي دي او ځای په ځای دغه میټینګ غونډې هم کېږي او بیا کور په کور ځي خلکو نه اوټ غواړي. دا به وایم چې په دغه ټاکنو کې د ضلعي کونسل تحصیل کونسل لپاره چې کوم امیدواران دي نو هغه سیاسي جماعتونو یا سیاسي بنیادونو باندې کېږي او د دې لپاره په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو یا د مخالفو ګوندونو د عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام اف او د پاکستان پیپلز پارټي په منځ کې یو اتحاد شوی دی او په ډېر ځایونو کې دي خپل جاینټ کینډیډیټ یا امیدواران ودرولي دي. د دې په مقابله کې د واکمن ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی او په صوابه کې د عوامي جمهوریت اتحاد چې کوم ټاکنې کیږي نو د دې هم مشترکه کاندیدیت کې خو بیا چې وګورو نو د مخالفو ګوندونو د کاندیدیت که په پېښور کې دي که په نوخار په مردان یا په چرسده کې نو هغوی دغه تورونه لګوي چې د واکمن ګوندونو علاقه لکه د صوبایي حکومت علاقه که هغه وزیران دي که هغه امتیاز دي دا پرمختګ دا کوم کارونه چې کېږي نو هغه دي د خپل امیدوارانو د لپاره استعمالوي د هغوی په حمایت کې او دوی د الیکشن کمیشن نه دغه غوښتنه کړې ده چې د دوی دې پاملرنه وکړي ځکه چې دا د پری پول رګینګ لکه د ټاکنو نه مخکې چې کوم د دندې یو قسم دی په هغې کې را ځي او په هغې په وجه دوی د خلکو همدرګانې لي نو دوی دغه ویلي دي چې په دغه ځایونو کې د پرمختګ دا کوم کارونه چې دي دي چې پې اوټ اخلي د خلکو نه نو دغه ته د الیکشن کمیشن پاملرنه وکړي او دا هم دوی دا وایي چې دغه کارونه چې دي دا خو د دې صوبې د خلکو دي د صوبایي حکومت له خلکو اوټ ورکړی دی او په کار وا چې د کال په سر کې دي دغه فنډونه یا پنګ استعمال کړی دی او په الیکشن په وخت کې دغه پنګ استعمالول دوی ته جایز نه ښکاري. خو بیا هم چې وګورو نو ډېر سختې مقابلې چې دي نو هغه د تحصیل کونسل او د ضلع کونسل په منځ کې دي. د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا د پاسه 3000 امیدواران په دې الیکشن کې برخه لري چې په هغې کې زنانو لپاره هم دي، د ځوانانو لپاره هم دي، د جنرل کونسل لپاره هم دي او څنګه چې ما
ډېره مننه کوم خالد خان او ښه ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار،
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلعه کې څو ورځې مخکې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې دی او د دوی له پرله پسې هڅو او احتجاج سربېره هم هغه تر اوسه لا بازیابه شوی نه دی. ډاکټران وایي چې که د دوی دغه ملګري د ملګرو حفاظت یقیني نه کړی شي نو دوی به احتجاجی مظاهرو باندې لاس پورې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز مساخیل پر راپور کې
پپشین کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له پښینه څو ورځې مخکې تیښتول سوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو ډی ایچ او بارا حجیزی ورته وایي هغه ته د ډیوټي وه او دا ورځ د خپله ډیوټي وه کور ته روان وو په هغه علاقه کې کلک ورته وایي دې کلک سره خلک یو ګاډی په پسې وو هغه دی ونیو دی په خپله ګاډۍ کې کښېنوي او ښځه په ګاډۍ کې بل یو کښېناستې دی روان کوي.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه
خدای سي در اوسه پورې داسې اګزیکټ هغه نه ده معلومه سوی چې دی چیرې دی چا وړی دی او ولې وړی دی. ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو دپاره وړی دی موږ دا وایو چې په دې باندې به دوی دغه نه اوسي د ده په خپله تنخواه ګزاره وه نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه سته نه مځکې شته.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسي ورکولای.
ریکاور شو بیا چې کوم کوم کارونه مشکلی و هغه ګرځ بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامیه پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج جمهوری حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اړتال چې دی مخ د سار سد یولس بجو پرو سبا به د نو بجو سد دولس بجو پری نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باسو جلوس بیا را باسو په هغه کې به نارې بغارې کوو او په اخر کې زموږ دا خیال دی چې حتی ورسېږو که خدای نه خواسته دی نو څه پیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو سرکاري هم بند کړو یو ایمرجنسي خلاص وي او موږ دا غواړو چې موږ دا مین شاعره بند کړو پر دا ورته کښینو درنا ورکړو د څه کم وخت پر دی پیدا کېږي.
یاد دوی له تیرې سمودې راهیسې بلوچستان کې د ډاکټرانو د تیښتونې لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تیښتول کېږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تیښتونې علت او مقاصد لا هم نه دي معلوم شوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. دا چې په بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کومه ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او که چېرې دوی منتخب شي نو د دوی سره به اختیارات څه وي په دغه اړه زموږ د همکارې فرخنده اسد راپور اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د یو لاکو خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي د چارسدې نه ضلع کونسلر تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی دا غوی کی زمونږ د کلی چې کم مسائل ناغه پکې ما منشن کړی یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلې غیر لوی مسله ده. دلته زکا زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډیر زیات دي بډاګان مشران زنانه تیرا زه دا کومیټه فعال ته انشاء الله چې منتخب شوم او اته تا خپل حق دهلی باندې ملو شي کوم نه مین مسله چې کومه زه دا وایم تیرا زه انشاء الله منتخب شوم نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم دی دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټ کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي زه به جوړو د بوکشاپ چې هغه کې ماشومانو ته کم قیمت باندې او غریبانان او خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاویږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
دلته کې خو دغه په کمیټې دا کارونه مارونه دي او دلته کې دا نور د لارو کوڅو دا غوړې مسلې او بل ذاتي طور باندې یو سړي سره مطلب دا دی چې خپل دا کته الیکشن زیات تجدید رقم خواده او په دې دنیا باندې دا سړی په عمومه سره په غم کې وړاندې درې ځل هما سره په خواده کې ودرېږي. یې زما تاسو ته راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی، دوی ته کم دوی ته ملاوي دي.
انتخابات بغیر سیاسی بنیادوں ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنڈ مطابق د خلکو د مسلو د هواری لپاره کار کوي. دغه بوټونه به د مې په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
بلدیاتی انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، بلدیاتی انتخاباتو لپاره امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه هم جوړي او د دغه په نتیجه کې د پېښور جنگی محله کې چې کوم ټولي چاپخانی دي یا دکانداران دي هغه وایي چې کاروبار ورسره ډېر زیات ښه شوی دی او دومره ګڼه ده چې هغه د خل د دغه امیدوارانو غوښتنې نشي پوره کولی. زموږ د همکار شبیر احمد جان په راپور کې نور معلومات اور.
پیښور جنگی محله کې چاپ کارکونکي کاروباریان وایي چې انتخاباتو شډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پیښور جنگی محله مخه کوي. پیښور جنگی محله کې د پرنټینګ پریس کارکونکي غنی وایي:
بابا شکر الحمدلله، الیکشن روان دی، خبر هم دی، کوشش کوو چې برابري خو نه برابري کې لاور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځ چلو، 24 ګنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کېږي. ولې چې کاندیډیټ زیات ولاړ دی.
په جنگی محله کې یو بل کارکوونکی غلام مرتضی وایي چې یو خوا د کار بوج په دوی سیوا دی، نه بل خوا زیاتره زورور کاندیډیټان یا امیدواران داسي چې هغه خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
جګړه خوځي داسي وی چې بعض اوقات موږ له دغه دمکیانې مراکې چې موږ راځو تاسو دا مکمل سیټ اپ پوچا ته وړو یې درنه لکه دې هدا پورې بعض اوقات مسلې راشي تاکه زما دا سواز تاسو کوم محسوسوي لګي نو بيزي خراب دی. هغه دا مسله چې زموږ بحث باندې زیات وخت ضایع کیږي لګیا دی او خلک موږ کار ته نه پرېږدي.
یو بل دکاندار صلاح الدین وایي چې د یو پزې د چاپ لپاره درې ماشینان او زیات مزدوران هم لګولې دي، خو له د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولي.
ګومان ډېر کم ټیم ورکړې دي، هر سړی چې کم دی پمنډه دي. بل خبره ده دې کې کارونه نه کور کیږي، هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړ، څوک لاهور ته لاړ، کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره د مزدوري په کار ورکړي، دا یو میاشت دوی پیښ ور دینه پس خدا ټول پاره غناسي. دا کارونه ولې بار لاړه؟ کم از کم حکومت له خدا نه پکا
د پامول دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات د روانې میاشتې په 1 نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو، د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکه 13 ورځ په پیښور کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په صوبه کې به په هسپتالونو کې د هیلت ریفارمز اکټ د لاندې چې کوم اصلاحات دي دا په هر حال کې عملي کوي او د هسپتالونو دپاره به په نوې انتظامي ډانچه جوړولو کار پیل کوي. زلانی سبزی د دغه خبري غونډې وروسته د روغتیا د وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د هیلت ریفارمز اکټ څنګه دی او دا به څنګه عملي کیږي. نوموړی وایي
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنر سره او دا اختیار دے دا پارے چدی پا چونکہ حکومت پہ ڈی سینٹرلائزیشن مانی یقین ساتھی خیبر پختونخوا حکومت چھ کم زے کے اختیار ضرورت تے پا کم لیول مانی ہوں پاگا لیول مانی ہوں آگا خلقو لپکار دے او مو ڈی سینٹرلائزیشن تر مانی یو دویم خبر دارا چھ افیکٹیونیس راشی ٹرانسپیرنسی راشی او ایفیشنسی راشی او دا اسپتالونا پا بہتر طریقے سرا خپل کار شروع کی او پدے کے مداخلت نہ کی گی بلکہ ڈاکٹران سٹاف اور بورڈ آف گورنرز خپل چکم داغی ضرورت رائی پر بنیاد مانے اسپتالوں نے رن کی
اختیارات پر ضلعوں اسپتالوں نے
دا اول لیول کے ٹیچنگ ہاسپٹل دی دا ضلعوں آئے دا پارا بل قانون جوڑی گرائی دا پارا بل میکنزم دا آگے بکو انشاء
اللہ
زر بھائی چی دا ان پلیس چی انشاء اللہ این پس پا گئی جی
دے کے بسر دی سر کم کم اختر چکل ضلعوں تو تاسو اختیارات ور کے یا کم آگے کے دوایان و خستل خرسل یا خپل امپلائیز چکم دن آگے استل آگے اختیارات ور سری
بالکل بور سری دا ٹیچنگ ہاسپٹل چی سونا دی دے ٹولو سرا ہائر اینڈ فائر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو دا پیسو دا لگولے اختیاری او خپل پلاننگ به خپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورته نه چې دلته بلډینګ جوړ کو دل هاسپټل به خپل ډیسایډ کړي چې کوم ځای کې کم قسم بلاک پکار دی واټ پکار دی نه دی پکار جوړول پکار دی لری کول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم اکوپمنٹ پکار دی دا ټول به بورډ آف گورنرز چې کوم دی او هاسپټل مینجمنٹ خپل مشوره مانی
سره راته وي چې کم تنظیمونه لري ډاکټرانو یا نور چې کم سټاف دی پیرامیډکس وغیرہ اږي چې کوم نه پدې کې وي چې را اعتراضات کی په موږ ځنی وخت احتجاجونه کړی نو اگے تا اسے جواب ورکړ
ګورو جی 100% د هر چا په خوخه باندې نظام نشي جوړه ده دونه ډېر 5000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې او ساری یو مطمئن کول ډېر ګران کار دی مونږ میجورټي اغه خلک ها مشکلات په ضروری کې دیشی داسې چیزونه چراغي په ریزرویشنز خپل مینجمنت سره کینی اب په غزه باندې ریزولف کړي یو دویمه خبره دادا چې میجورټي خلک به خوشاله
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارم خان ترکی او چې زمونږ د همکار زلان یوسفزی سره خبرې کولې دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
لغمان پلوری سم سامے مات مات کی او لاری اگ دی خزان جانان ترسوم پزڑ کے میرا وری گی او شوی مدی دی لغمان پلوری سم سامے مات مات کی او لاری اگ دی خزان جانان ترسوم پزڑ کے میرا وری گی او شوی مدی دی سامے مات مات کی او لاری اگ دیدی خزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا بری گی او شوی مدی او شوی مدی
اور دن کو مشال لیڈو تو گیا دا وقت پو پختونخوا کی دا سحر نهنی بجی شوی دی دا نجیب آمیرنا دا دی وقت مهم خبر نور
زول توپان او بارانونو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې لږ تر لږه اته کسان وژلې او ګڼ شمېر کورونه یې نسکور کړی دي. په چترال کې 15 کورم ایجنسۍ کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د موسمیاتو محکمه د نورو بارانونو او توپانونو وړاندوینه کوي. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالله ناشناس وایي سر له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. خو د پشین ډیپټي کمشنر وایي د تازه تختول شوي ډاکټر عبدالغفار د خلاصون هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډه ونه کړي. نوموړي په کابل کې د پرونی ځانمرګي حملې نه پس څرګندونې وکړې. د افغانستان د جوزجان ولایت د اقچی ولسوال رحمت الله حشر وایي د یادې ولسوالۍ لس کلي طالبانو نیولې دي. جګړه دوام لري او نږدې 3000 کورنۍ مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه شوې دي. سعودي عربستان پرون له پاکستاني تن افتخار احمد عنایت څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 400 ته ورسېده. د دې باوجود چې عراقي ځواکونو ته د امریکا په مشرۍ کې د هوایي ځواک ملاتړ هم حاصل دی، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د انبار ولایت رمادي ښار ونیولو. د دغه ښار د نیولو لپاره د داعش د جنګ له پیله 580 کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو سره اوګه په اوګه په جګړه کې برخه اخیسته، خو روسیا دا تورونه ردوي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړوکي کلي کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلی دی. د زودا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلي کې رامنځته شوې ده.
مهم خبرونه وورد اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله زدي پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورسپانې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړی دی، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شا دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لرې کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 2 نور جوبل شوي دي. اداري لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې پخپله د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصله ییز عملیاتو کې بوخت دي. نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نور هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قائله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حمله د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپان لیکي کې څومره هم بد په خرازي رامخته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بارنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستانی ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لاپسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپان لیکي په افغانستان کې دولت مخالفین وسلوال د هیواد یو شمیر نور سیمو ته د ننوتو په حال کې دي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د اسرائیل مومن نورو
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالاتو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کېږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کېږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارنګه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لاپسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څخه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لاپسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چېرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ جوبله رامخته کړي، او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطر مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تقی الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزورۍ او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولي. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکې یې نیولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زمونږ همکار سارل مومند نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول. اوریدونکو اوس یو بل راپور هفینګټن پوسټ په پاڼه لیکلي دي په پاکستان کې سیاسي مذهبي او پوځي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهرنیو قوتونو تورونه لګي، او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولس ته سخت زیان رسولی دی. د دغې لیکنې مهم ټکی د ګل ایاز اورو.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورونو لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویښتو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی، او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندالله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویبسایټ لیکي دې تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولی دی. په دغه هیواد کې سخت دریځو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وژل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند د ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه دومبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د هافینګټن پوسټ په لیکنه کې راغلي دي چې د نوي کل فکر د تشدد لورته پاړولو کې زیاتر د داسې قصو او بیانیې کردار دي چې هغه نفرت او تشدد ته وده ورکوي. خو آیا دا هم ممکنه ده چې د مثبتو قصو په وسیله باندې د ځوان کل سوچ مثبت طرف ته راوړول شي که نه؟ په دغه موضوع د دې لیکنې مهم ټکي زموږ د همکار منور شان اورو.
هافینګټن پوسټ د آمنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وایي پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیه د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس نا امیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. آمنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي. خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنی پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلې دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفی هلې ځلې ولس ته د ډېر ښه کار په توګه وړاندې کول کېږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفی سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نسترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړکې دا ممکنه ده چې ولس ته د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولس ته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
د منور شانم د هفینګټن پوسټ ویبپاڼې یو د لیکنې مهم ټکی اورېده او د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره دغه سندره وړاندې کړو. چین له تروریزم سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړې دي. په دغه اړه نور تفصیل کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کېږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبه په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکلاسي کشفي استخباراتي
په ځنګړې توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماینده شنډولو وسایل،
موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه اړیکې ارتباطات هغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړی کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسې په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لیډو دغه اوریدونکو اوس راځو یوې مرکې ته. په داسې حال کې چې د عوامي نشرګون له خوا په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په مجوزه بدل کړې شوې لاره باندې بحث وشو. د مشال لیډو خبریال ریاض موسی خیل په دغه اړه د سیمه ییزو چارو د کارپوه خادم حسین سره خبرې کړي دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د دې غونډې کوټه کې د رابرلو څه مقصد او دا قسمه غونډې د خپلو لاسته راوړنو په لړ کې څومره ګټه ورې ثابتې دي.
چونکی د روټ بدلی دو سره چې کوم دی ویلې کیږي چې هغه 2013 کې بدل کړی شوی دی او وفاقي کاینه په اعتماد کې نه اغستی شوی او چې کوم اوسنی معاهدی یا لاسلیکونه شوی دی په هغه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان چې کوم د منصفانه تقسیم د هغه د فائدې رسیدو امکان او هغه امکان 80% کم په نظر راځي. او چونکی دا دواړه صوبې ترکه په دې منډه کې د پاکستان ریاست کې دننه په یو حواله په بل حواله رستو پاتې کړی شوی دی. دا غي دوی نه د خلکو سره د محرومه احساس بهرحال د نور سبونه زیات دی. او چونکی د دغه روټ بدلېدو سره به خیبر پختونخوا او بلوچستان دواړه متاثره کیږي. د دې د وجې نه ړومبی غونډه خو وشوه په اسلام آباد کې او د دویمه غونډه وشوه په کوټه کې. نو کوټه کې هغه خلک هم پکې د شمولیت امکان پیدا شو کوم چې د بلوچستان په حواله د محرومه ښکار کوي.
د وفاق د طرفه ویل کیږي چې دغه لار نه ده بدله شوې چې کوم روټ دی نو هغه اوس هم په خپل ځای باندې دی. د وفاق دغه موقف ته سرتاسو څنګه ګوري؟
چې یو خو دا خبره کول چې روټ نه دی بدل شوی نو دا غي د پاره ایویډنس ثبوت پکار دی چې نه دی بدل شوی. ځکه چې بظاهر خو چې کوم فطری طور طبي طور ښکاري یا عقلي او منطقي طور ښکاري نو چې کوم روټ دی کنجراب نه د خان او میاوالی هریپور او بیا د جوب او د کویټي او د گوادر ته تللی دی. دغه روټ بظاهر لندن ښکاري بظاهر صفام ښکاري. زما خیال دا نه راځي چې د چین او د پاکستان پالیسي سازو په دې غور نه کړي. زما خیال چې کوم بریفینګ دغه شوې ده سیاسي ګوندونو ته پایګ دا ویل شو چې دا بدل شوې ده نو دا 2013 کې بدل شوې. نو 2013 کې بدلې دوه په وخت کې او دا غي نه رستو سیاسي ګوندونه او دغه دوه وفاقي کاینې نه بلوچستان او خیبر پختونخوا په اعتماد کې نیغستې شوې. یو خدا ډېر زیات مهمه خبره ده. بل زیات مهمه خبره ده چې د دې چې کوم امکانات دي غو امکانات چې دا دي چې دوی چې مختلف قسمه روټ دي مطلب دی یو ایسترن روټ دی یو ویسترن روټ دی یو نارثن الائنمنت دی یو سدرن الائنمنت اسائنمنٹ سے نو چکم ویسٹرن روٹ دی ادی چکم خیبر پختونخوا تڑی او بیا ریل ٹریک پر افغانستان تڑی نو دی اغي وضاحت به هر حال نه شوی چې دا بکل مکملی کی کسمره پروجیکټ دی فی الحال خو چې په نظر راځي نو یو 50 پروجیکټو کی تقریبا 3 دیش پروجیکټ دی کوریډور د دی پنجاب په حواله لاسلیک شوی دی او په دې کې یو لس نور ټولو صوبو په حواله لاسلیک شوی دی او شپږ سلويخ بلیون یا ارب روپې چې دی هغه کې صرف شپږ بلیون د نور صوبو په حواله شوی دی نو مخامخ چې خبره ښکاری هغه خدا ستا ما خلې چې حکومت د غاړه مسلسل دا خبره کول چې څوک به سره اختلاف کوي نو هغه به جوړ دی وطن سره اختلاف کوي نو دا خبره لګ عقل او منطق ته ګران پروزي دا غي بنیادی وجه ده چې یا خدا وګڼلې شي چې کوم دی پاکستان مشرقي اړخ دی هم دغه د پاکستان اصل اړخ دی د پاکستان مغربي اړخ او د پاکستان شمالي اړخ د پاکستان اولس کې نشمار کیږي نو شاید چې دا غیر منطقي خبره جوړیږي
د سی آی سی او سیمز جوړ کارپور ډاکټر خادم حسین چې زموږ د همکار ریاض مستقل سره خبرې کوي او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د همایون خان په आवाज باندې سندره وړاندې کوو تاسو د سندره نه خوان والے او په راتلونکي غړې کې تاسو د پر نور تازه راپورونه او تبصرې راوړو تاسو د وخت هغه سندره وره
چلے والا قرض ماں پتا پسے داچ زلے والا قرض ماں پتا پسے تچ سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی Oh,
خایست و خودونو باند جون پیرون کلا